کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه ز فریبا ظاهر د امانه مرزي په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تورخم او سپین بولدک د لارو د خلاصېدو امر کړی دی، که څه هم تر اوسه پورې دغه دروازې نه دي خلاصې سوي، خو خلک هیله لري چې دروازې به د نن ورځې تر پایه پورې خلاصې سي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی له افغان حکومت غواړي چې د مسکو په راتلونکي غونډه کې له خلکو او ملي شورا سره په مشوره لوي هرارخیز اجنډا سره ګډون وکړي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي تر 2010 کال پورې به په افغانستان کې د توبرکلوز ناروغي له منځه ولاړ سي. د مطالب به وروسته راسي. خبرونه په خبرونو پیلو. لمړی رحمت الله افغان د افغانستان مهم خبرونه اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف امر کړی چې د تورخم او سپین بولدک لارې دې پرانستل سي. افغان حکومت وایي کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره د حزب اسلامي اعلان ته په تمه دي. او افغانستان د خوشحالو هیوادونو د نړیوال راپور په فهرست کې 141 مقام خپل کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف امر کړی چې د تورخم او سپین بولدک لارې دې ژر پرانستل سي. له ننګرهار څخه د ازادي راډیو خبریالوي سیمه ییزو چارواکو ورته ویلي دي چې لارې به نن پرانستل سي، خو دا چې کله به پرانستل کیږي په دې اړه دقیق معلومات نه دي ورکړي. د سپین بولدک د سرحدي پولیسو کمیسار محمد علي داوري ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستانی کمیساري سره اړیکې نیولې، خو هغوی په جواب کې ورته ویلي دي چې د دروازې د خلاصېدو په هکله تر اوسه د مرکزي حکومت خاورت امر نه دی سوی. نږدې و میاش بلاندې د کابل او اسلام آباد اړیکې خړپړ شول. پاکستان په ډیورن کرخه د تورخم او سپین بولدک لارې بندې کړې چې د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته پرتو قومونو او سوداګرو ته زیاتې ستونزې پیدا کړې. افغان حکومت وایي کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره د حزب اسلامي اعلان ته په تمه دي. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل له حزب اسلامي سره د سولې تړون د موادو پر وړاندې هیڅ خنډ نه دی موجود.
تمام اقداماتی که مربوط به ما بود ما
اونو
رو انجام دادیم.
دای وای ټول هغه اقدامات چې مو پوری اړه درلودل موږ هغه تر سره کړی دی. په تمه یو چې حزب اسلامي هم کابل ته د حکمتیار د راتګ وخت اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په دې اړه شکایت کړی و چې حکومت د سولې د تړون مواد سس پلي کوي. ټاکل شوی و چې ګلبدین حکمتیار ممکن د هود میاشتې په نیمایي کې کابل ته راغلی وای. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په 1995 لمریز کال کې وسلوالو مخالفانو له 3000 زیاتې حملې کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شنډې سوي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری چې نن یې خبریالانو ته کابل کې کلنی راپور وړاندې کاوه وویل چې په همدې کال کې دښمن شوم اهداف درلودل چې ورته ونه رسېدل. غلی وزیر زیاته کړه وسلوالو مخالفانو غوښتل چې نه ولایتونه تر ولکې لاندې راولي، خو د افغان امنیتي ځواکونو په سرښندنه په بشپړ ډول ماتې سره مخ سوي دي. او افغانستان د خوشحالو هیوادونو د نړیوال راپور په فهرست کې 141 ځای خپل کړی. دا په داس حال کې ده چې تیر کال افغانستان په دغه فهرست کې 145 ځای درلود. د خوشحالو هیوادونو د 2010 کال په نړیوال راپور کې پاکستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، تاجکستان او قرغزستان تر افغانستان مخکې او نسبتا په ښه موقف کې بلل سوي. ناروی په اول، ډنمارک په دویم او د مرکزی افریقا جمهوریت وروستی قطار کې راغلي دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اسمت څاروان وړاندې کوي.
پاکستانی او هندی کارپوهانو د سند او د سند او بو پر لانجې په اسلام آباد کې خبري پیل کړې. د پاکستان د او بو برښنا وزیر خواجه آصف نن هندی پلاوی ته هرکلی ووایه. وی ویل هله لري چې په دې دوه ورځنیو خبرو کې به په موضوع کې پرمختګ وشي او د اپریل په 12 به د واشنگتن په غونډه کې خبري دوام وکړي. دواړو هیوادونو د اندس واټر تریټی په نوم په خپل منځ کې د او بو د ویش معاهده په 1980 میلادي کال د نړیوال بانک په مزګرتوب لاسلیک کړی و. له معاهده سره سم دواړه هیوادونه باید هر کال پر دې موضوع خبرې وکړي، خو له 2015 میلادي کال را په دې خوا د پاکستان او هندوستان ترمنځ د اړیکو د خړپړتیا له کبله خبرې نه دي شوي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بي آی رئیس جیمز کومی به د دغه هیواد د استازو جرګې د هغې کمیټې غونډې ته حاضر شي چې د متحدو ایالاتونو د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه څیړي. ټاکل شوې ده چې د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې غونډه نن دوشنبه پیل شي. څارونکي دغه راز انتظار دی چې د اف بی آی رئیس به ممکن د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین په لړ کې پر پخواني ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر ډانلډ ترامپ د اډ اپ اړه څه ووایي. د امریکا د ملي امنیتي ادارې رئیس مایک راجرز هم په دې استماعي غونډه کې حاضری شي. اسرائیل سوریه ته خبرداري ورکړ چې نور د الوتکو پر ضد خپل هوایي دفاعي سیستم کاروانه خلی. اسرائیل دا خبرداري وروسته لدې ورکړ چې سوریه پر اسرائیلي جټ الوتکو ډزې وکړې. اسرائیلي الوتکو پر یو کاروان برید وکړ چې ویل کیږي د حزب الله سختري ځډلې ته وسلې وړلې. د اسرائیل دفاع وزیر افګیدور لیبرمن پرون یک شنبه وویل کبل ځل سوریه والو زموږ د الوتکو پر ضد له هوایي دفاعي سیستم کار واخیست موږ به فوراً لمنځه یوسو. حزب الله د سوریه پشپش کلنه جګړه کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ جنگیږي. په لبنان کې د میشته ایران پلاوه ډله د اسرائیل قسم خوړلې دښمنه ده او په تیرو لسو کلونو کې پر اسرائیل په زرګونو توغندي ویشتي دي. د روسیې د فضایي ادارې پخوانی اجرایي رئیس په محبس کې په داسې حال کې مړ وموندل شو چې پر بدن یې د چاړې ټپونه لیدل کیږي. د محبس د څارنې خصوصي کمیټې نن دوشنبه وویل ولادیمیر یفدوکیموف یو میاشت وړاندې د محبس تر مرګ مخکې په داسې خونه کې بندي کړی شوی و چې د څارنې کمرې نه لرلې. 55 کلن یفدوکیموف په دسمبر کې د درغلی په شک په مسکو کې ونیول شو او بیل دی چې محاکمه شي په محبس کې بندي کړی شو. د تحقیقاتو کمیټې د مارچ په 13 په محبس کې د نوموړي د مړي له موندل کېدو وروسته د قتل دوسیه پرانستې ده. له ده سره د بند په خونه کې یو لستانه نور هم اوسیدل. جاپان او روسیه د 2+2 په نوم په خبرو کې د نږدې اقتصادي او امنیتي همکارو یو ژمنه وکړه. د جاپان او روسیه د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو نن دوشنبه په خپل منځ کې د کوچنیو ټاپوګانو پر سر د څو لسیزو د لانجې د پای ته رسولو په هدف خبرې پیل کړې. دواړه خواوې وایي چې په دې خبرو کې د سیمه ییز امنیت په اړه هم غږیږي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کیشیدا په یو ګډه خبرې غونډه کې وویل د نړیوالو مسئلو په تړاو موږ پر سوریه او اوکراین خبرې وکړې او له روسیې مو وغوښتل چې هلته د حالاتو د ښه کېدو لپاره رغنده رول ولوبوي. دا یو ورځنۍ غونډه د 2014 کال په نومبر کې له ابتدایي غونډې وروسته پر موضوع د دوی لومړنۍ غونډه ده. او د فلیپین د روغتیا وزارت وایي لکه چې په دغه هیواد کې د سیګریټو مالیه لوړر شوې ده. تر 1 میلیون زیاتو فلیپینیانو سیګریټ پریښي دي. فلیپین په 2014 میلادي کال پر دخانیاتو مالیه لوړه کړه. د فلیپین د روغتیا وزارت نن دوشنبه وویل په 2009 کې 10 میلیونه فلیپینیانو سیګریټ څکول، خو په 2015 کې د سیګریټ څکونکو شمېر 15 میلیونه او 900 زرو ته راکم شوی دی.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د زنلوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتی ګریډ په کچاټ کل شوې ده. په کابل کې باسمان وریځي د باران احتمال شته. د تودوخې لوړ درجه ولسته ټیټه شپږ. په هرات کې به هم اسمان وریځ او باراني وي. د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه شپږ. په کندهار کې اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 14. په غزنی کې هم اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 14. په بامیان کې د تودوخې لوړ درجه 1 ټیټه منفي 3 اسمان وریځ. په مزار شریف کې هم اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 14. په جلال آباد کې اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 14. په بدخشان کې اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه منفي 15. او په ګردیز کې هم اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 14. ښه وخت.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل وړاندې په دې پروګرام کې دغه مطالب لرو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تورخم او سپین بولدک د لارو د خلاصېدو امر کړی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د دې اعلان هرکلی وکړ.
د نن ورځې د لارو خلاصېدل البته تر اوسه اعلان شوی دی. د مې په دا د چنن واقعي توګه باندې خلاصې شي موږ هرکلی کوو.
د افغانستان د ولسی جرګې ادارې پلاوی له افغان حکومت غواړي چې د مسکو پر راتلونکي غونډه کې له خلکو او ملي شورا سره په مشوره لوي هر اړخیز اجنډا سره ګډون وکړي.
افغان حکومت غوښتو چې دوی له ملي مجلسانو یا ملي شورا سره دوی باید په تفاهم سره هر موضوع چې د سولې وي یا نور دغه رقم ته ملي مسایل وي دوی هلته لاسته نوی دي به نتایج ډېر مثبت وي.
په همدې خبرونه کې به په 1950 لمریز کال کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د بهرني سیاست پر یو لړ لوړو ژورو تفصیلي راپور درواورو. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر تر 2013 کال پورې په دغه هیواد کې د توبرکلوز ناروغۍ د له منځه وړلو ژمنه کړې ده.
تا سال 2030 باید توبرکلوز در افغانستان کاملا محو شد.
نو راپورونه هم لرو په دوهمه نیمه کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګرد اونیس پروګرام او هم د انصاف پلاټ کې بل اونیس پروګرام واوري له ازادي راډیو سره پاتې شئ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تورخم او سپین بولدک د لارو د خلاصېدو امر کړی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم خبر ورکړی چې پاکستاني چارواکو د دې لارې د خلاصېدو ډاډ ورکړی. له اوږدې مودې وروسته د دې لارو خلاصېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د ختمولو په برخه کې لومړی ګام بلل کېږي. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د پاکستان صدر اعظم د تورخم او سپین بولدک د لارو چې دواړو خواو ته په تجارتي مالونو بار لارې او ګڼ شمېر مسافر ګیر پاتې دي د خلاصېدو امر کړی. لڅ باندې وی میاشتری سید د لارو د بندیدو لپاره د دوړو خواو سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان واوخت او د دوړو گاونډیو هیوادونو اړیکې سخت کړکې چن شول. د پاکستان پاوز د تورخم او سپین بولدک لارې ورسته له هغه باندې کړی چې د هیواد په څو خارونو او له هغه ډلې په سند ایالات کې تروریستي حمله ګنشمیر کسان مړه او ټپیان کړل. نواز شریف په یو بیان کې چې نن خبر شوې لې چې د افغانستان او پاکستان خلک ګډ مذهبي، کلتوري او تاریخي اړیکې لري، نو ځکه دای د خنیت لمخې د دلارو د پرانیستو امر کوي. نواز شریف په خپل بیان کې د پاکستان پر اندېښنو یو ځل بیا ټینګار کړی او هیله څرګنده کړې چې افغانستان به د هغو اندېښنو د لمنځوړو په برخه کې ګام پورته کړي چې له کبله یې دا لارې بندې شوې دي. پاکستان ادعا کوي چې د حمله د هغو وسلوالو ډلو له خوا شوی چې مرکزونه په افغانستان کې دي، د همغه تور دی چې افغانستان په تیرو 15 کلونو کې پر پاکستان لګولای. افغان حکومت دا تورونه رد کړي او د لارو د بندولو د اقدام په وړاندې سخت خبرګون خودلای. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر تیرونه د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز او د برتانیا د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سره په لندن کې په یو غونډه کې د دې دوړو هیوادونو د روان کړکیچ په اړه خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال پر خپل فیسبوک باندې لیکلی چې خغلی عزیز ډاډ ورکړی دی چې دا دولارې به د لندن له موافقې سره سم په دایمي ډول پرانیستل شي.
و مریدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تورخم او سپین بولدک د لارو د خلاصېدو امر کړی دی. په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال د صدر اعظم نواز شریف د دې اعلان هرکلی کړی دی. شغلی زاخیلوال ویلي چې دغه اعلان د لندن د تیرې اونۍ د مذاکراتو په نتیجه کې کیږي او دغه لار به بلا کوم شرط پرانستل شي. له شغلی زاخیلوال سره زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده.
زاخیلوال صاحب، پاکستانی صدر اعظم نواز شریف نن اعلان وکړ چې افغانستان سره خپل ګډ پول نن باید پرانستل شي. آیا راته ویلی شي چې دغه اعلان تیر پنجشنبه چې په لندن کې کوم غونډه شوې وه دغه په نتیجه کې شوې ده که نه پاکستاني چارواکیو له خپله جانبه پرېکړه وکړه چې پول باید پرانستل شي؟
په لندن کې تبن دا یو مهم بحث په څه خو څنګه زیات په خبري په مشترکو همکاریو د تروریزم په مقابل کې خصوصا هغه شکوې چې دواړه طرف لري دا غي ځوابول په یو مشخص میکانیزم باندې پاتو. مګر د دې ماسازي په پار ارزنی مهم چې کیو چې زر تر زره باید هغه باندې اقدام څنګه ویل چې شي چې په قید شرط د تجارتي لارو خلاصېدل وو او همدارنګه د نور خبرې وي. نو د نن ورځې د لارو خلاصېدل البته تر اوسه اعلان
د صدر اعظم له دفتره په خبره سوی اعلامیه کې د صدر اعظم له قوله ویل شوی دی دغه پول چې د کوم اندېښنو له مخې تړل شوی وایي چې د افغانستان حکومت باید دغه اندېښنو د له منځه وړلو لپاره باید ګامونه پورته کړي. آیا د پاکستان مرکزي حکومت اوس هم په هغه نظر دی چې دوی وایي چې وسلوال د پاکستان غاړې ته راوړي ځکه نو دوی دا پوله تړلې ده؟
اول خو اندېښنې دواړه طرف ته دي. مونږ اندېښنې څو چنده دا دي چې پاکستاني لري. نو مونږ همیشه هرکلی کوو چې متقابل ځواب د اندېښنو ویل شي او دته مونږ همیشه افغانستان آماده کې خودلي. په لندن باس کې مونږ هم هم در آمادگی و خودش مونگا حاضر و دغه آمادگی وته اندخنی دسی دی اخنی اندخنی توریزم افغانستان لاس په ګریوان دی هغه حادثه چې پاکستان چې سیږي تبن دلته د تشویش وړ دی هغه څو چند روزانه په افغانستان کې ترسره کیږي نو په دې باندې مونږ د بحث نم کومه ویره نه لرو د اقدامات نه ویره نه لرو مګر متقابل اقدامات او متقابل اعتماد په استدي کې سره حاصل شو دا زمونږ بحث یو نقطه وه دویمه خبره د لندن کانفرانس په چوکاټ کې دا وه چې لارې نه باید چې د دغې موضوع سره وتړل شي خصوصا مثلا سپین بولدک چې تورخم دی په دې کې په هر وخت کې په سلګونو عسکرو پولیسو استخباراتو ټول سامان حالات پروت وي د دې تړل هېڅ نه وه نه یې هغه منطقي اړخ یې درلودو نه د تورزم په مقابل کې چې کوم دعوه وشوه چې د دې د مخنیوي دپاره ځکه چې د افغانستان او پاکستان تر منځ د ډیورنډ کرښه تقریبا 2600 کیلومتره کرښه ده او په دې کې یوازې 10 متره هغه نقاط راخیستل چې په هغې ځای کې واقعا زمونږ ټولې امنیتي قواوې موجودې دي د هغې بندېدل اصلا هېڅ توجیه نه درلوده
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې په تېره یوه میاشت کې چې دغه پوله تړل شوې وه تابن ستاسې به له پاکستاني چارواکیو سره د حکومت له خلکو سره هم له پوځي چارواکیو سره په دې اړه په وار وار خبرې شوې وي او بیا په وروستیو کې دغه د لندن مذاکرات وو آیا که پوله اوس په بشپړه توګه پرانیستل شي دا هیله کېدای شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې اړیکې خرابې دي د دغو اړیکو پر ښه کېدو کې به هم یو رول ولوبوي دا
په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلولو چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دغه اعلان هرکلی کړی چې وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تړلې لارې به نن پرانستل سي د ویل د پولې بیرته پرانستل کېدل د دغو دواړو هیوادونو پر خرابو اړیکو مثبت اغیز لرلی سي که څه هم تر دې دمه دغه دروازې لا نه دي خلاص سوي خو په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال په خبره وایي چې خلک او چارواکي هیله لري چې د ورځې تر پای به دغه دروازې پرانستل سي
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي ازادي رادیو پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري پاتمه د ازادي رادیو ډاټ کام د افغانستان د ولسی جرګې دری پلاوی له افغان حکومت غواړي چې د مسکو په راتلونکي غونډه کې له خلکو او ملي شورا سره په مشوره له یوې هر اړخیزې اجنډا سره ګډون وکړي د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمد زینن له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه ډول غونډو جوړېدل د افغانستان د سولې لپاره په دې شرط مهم وګڼل چې د افغان حکومت استازي پکې ګډون ولري اجمل تورمان نور تفصیل راکوي
په مسکو کې د افغانستان د سولې امنیت او بیا رغونې په ناسته کې د افغان حکومت د ګډون د خبر تر پخلی وروسته ولسی جرګه له حکومت غواړي چې له یوې هر اړخیزې اجنډا سره په یاد ناسته کې ګډون وکړي د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې روسیه به د اپریل د میاشتې په نیمایي کې دغه ناسته جوړه کړي چې افغان پلاوی به هم پکې ګډون وکړي د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسته ډیره مهمه ده او ټینګار کوي چې له دغه ناستې نه مخکې باید حکومت د ملت له استازو سره مشوره وکړي
په افغان حکومت غوښتو چې دوی له ملي مجلسانو یا ملي شورا سره دوی باید په تفاهم سره هر موضوع کې د سولې وي یا نور دغه رقم ته ملي مسایل وي یا نړیوال ناستې وي باید د دواړو مجلسانو سره په مشورې سره
تمه ده چې دغه ناسته د روسیې په کوربتوب او د افغانستان په شتون سره د 12 هیوادونو په ګډون او دغه شان د امریکا په شمول د شپږ جمعیو هیوادونو او منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون جوړ شي تر دې د مخه روسیه دوه ځلې د روسیې چین او پاکستان د استازو په ګډون د درې اړخیزو او د روسیې افغانستان هند چین ایران او پاکستان د استازو په ګډون د شپږ اړخیزو غونډو کوربنه وه چې اصلي موضوع یې د افغانستان سوله او طالبان ول د افغانستان د سولې لپاره د خبرو د زمینی برابرول او د طالبانو د ډلې په تړاو د مسکو لمړنۍ ناسته چې د افغان حکومت استادیو پکې ګډون نه درلود د حکومت له توندو غبرګونونو سره مخ شو. خو په دوهمه ناسته کې د افغانستان استازي ګډون وکړ. د روسیې ایترتاس خبری اژانس خبر ورکړی چې د مسکو پر راتلونکي ناسته کې امریکا ته چې د افغانستان یو ستراتیژیک شریک دی هم بلنه ورکړل شوې، خو امریکا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د روسیې ایترفاکس خبری اژانس هم د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار حنیف اتمر په حواله لیکلي چې په یاده ناسته کې د طالبانو د استازي له ګډون سره موافق دی. دغه ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې تر دې دمخه له طالبانو سره د روسیې د نږدې اړیکو په اړه راپورونه ورکړل شوي ول، خو په دې وروستیو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین طالبان یوه ترهګره ډله یاده کړې او اړیکې ورسره یوازې د هغه هیواد د ګټو پر بنا تایید کړې دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لا تر اوسه په یاده ناسته کې د مخالف وسلوالو په ځانګړي ډول د طالبانو د استازیو د ګډون په اړه بحث نه دی شوی. د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ:
د افغانستان دولت په دې ناسته کې اشتراک کوي، البته تر اوسه د دې په دې نشست کې د طالبانو د ګډون په اړه اصلا خبره نه ده شوې. چې مهمه ده هغه دا ده چې په دې کې یوازې مسؤول او د ملي او نړیوال مشروعیت لرونکي حکومتونه اشتراک کوي.
افغان حکومت په دې باور دی چې ډیپلوماسي او خبرې اترې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو اصلي لاره ده او د داشاناتو جوړیدل د افغانستان د سولې او ثبات سره مرسته کوي. د ولسی جرګې مرستیال وای په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي عمل ولري، د خبرو میسته د طالبانو د کېنولو لپاره لار ښه هواریدل شي.
دوستانو په د افغانستان په امنیتي مسایلو کې تم کې جو په 1995 مریض کال کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت بهرني سیاست له یو لړ لورو ژورو سره مل وو. د ولسی جرګې ځینې غړي او د نړیوالو اړیکو یو شمېر شنونکي وایي چې د ملي وحدت حکومت په خپل بهرني سیاست کې له ثبات او لازمو ظرفیتونو څخه برخمن نه وو. په دې اړه یو تفصیلي راپور د نجی ستاپیز خاورو.
په 1995 لمریز کال کې د ملي والی حکومت په بهرني سیاست کې د ځینو پرمختګونو ترڅنګ له پاکستان سره د کړکیچنو اړیکو په ګډون لګنو ننګونو سره مخ و. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي په همدې کال کې د ملي وحدت حکومت د خپل بهرني سیاست په برخه کې د یو روښانه پروګرام له نشتوالي سره مخ و. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون یو غړي جعفر مهدوي ازادي راډیو ته وویل چې په دې موده کې د افغانستان د ډیپلوماسۍ دستګاه یوازې د غبرګون سلوک درلوده.
د بهرنی سیاست د لرلو لپاره عملاً په افغان حکومت کې اراده موجوده نه ده او نه هم داسې شرایط لري چې وکولی شي یو خپلواک بهرنی سیاست ولري. ټول کړو وړو چې د بهرنۍ پالیسۍ او یا د بهرنۍ ډیپلوماسۍ تر عنوان لاندې دي ټول د غبرګون یو ډول چلند چې په حقیقت کې نشو کولی ورته د بهرنی سیاست نوم ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې 2.5 کال وړاندې د لوړې په مراسمو کې له نورو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې په 5 کټګوریو وویشلې وې. په دغو 5 کټګوریو کې د ګاونډیو هیوادونو، اسلامي هیوادونو، د سترو مرستندویه هیوادونو، آسیایي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو اړیکې شاملې وې. خو د نوې ملي جبهې په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي د ملي وحدت حکومت روښانه بهرنۍ پالیسي نه درلوده او په دې برخه کې پاتې راغلی. د دغې جبهې مشر انور حق احدی ازادي رادیو ته وویل چې په دې لړ کې یو هم له پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو سره نامتوازنې اړیکې وي.
د ملي
وحدت حکومت په خپل بهرني سیاست کې پاتې راغلی. څرګند بیلګې یې له پاکستان سره اړیکې دي. په سر کې د حکومت استراتیژي دا وه چې له پاکستان سره نیکې اړیکې ولري چې هغه پالیسي ناکامه شوه. اوس په یو بل لوري ځي چې زما په نظر دا یو ناکام سیاست دی. له ایران سره ورته کار دی، له روسانو سره په اړیکو کې ناکام دی. داسې په نظر کې راځي چې چین هم ډېر د دغو حکومت پلوي نه کوي.
د کابل او اسلام آباد اړیکې وروسته له هغې کړکېچنې شوې چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې صادقانه همکاري ونه کړه او افغان حکومت په نهیلۍ د نورو لارو چارو په لټه کې شو. د افغانستان حکومت تل پاکستان د افغانستان په نام نه یو کې ښکیل بللې او همدارنګه په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان په اړه رسمن شکایت کړی او د هیواد د ترهګرو په ملاتړ او افغانستان کې د سیاسي بې ثباتۍ پر رامنځته کولو تورن کړی. خو د نړیوالو نړیوالو چارو یو شمیر شننکی وایي کومه پالیسي چې افغان حکومت د پاکستان په وړاندې جوړه کړې پاکستان په سیمه کې له سیاسي انزوا سره مخ شوی. داود راوش وایي دا کار د پاکستان په وړاندې د افغانستان مناسبه پالیسي په ګوته کوي.
افغانستان ډېر له 1950 کال کې ډېر پرمختګونه کړی دي، خاصا د پاکستان په ارتباط چې پاکستان په سیاسي انزوا وزي دا د افغانستان لپاره ډېر یو
د ویلو د چې په دې ورسېو کې د امریکا د کانګرس ځنې وغړي یو لایحه ترتیب کړي او کچري دغه لایحه د کانګرس له لوري تصویب شي، پاکستان به په نړیواله کچه له ترورستانو د ملاتړ کوونکي هواد په توګه وپیژندل شي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د 1995 لمریز کال په اوږدو کې یو شمېر ستونزې مني، خو وایي افغان حکومت د بهرني سیاست په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه ازادي
د افغانستان حکومت د خپل بهرنی سیاست د اهدافو تحقیق په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې. دغه لاسته راوړنې په سیمه ییزه او نړیواله کچه دي. حکومت له تروریزم سره په مبارزه کې قاطعیت لري او په دې برخه کې د هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان قانع کولو ته ادامه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو قمندان جنرال جان لیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو په کمیټې کې روسیه، پاکستان او ایران له طالبان سره په ملاتړ تورن کړي. خو روسي چارواکو په دې ورستیو کې ډاډ ورکړی چې د طالبانو سره تماسونه یوازې د سولې په اړه دي او تل د افغانستان د حکومت په شرایطو ټینګار کړی. د چین ځینې چارواکو هم د ملي وحدت د حکومت له مشرانو سره په 1995 لمریز کال کې کتلي او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې له ځینو هڅو یادونه کړې ده. په دغه کال کې د افغانستان د حکومت اړیکې له ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ښه وې. افغانستان وتوانید چې په 1995 لمریز کال کې د نړیوالې ټولنې لازم ملاتړ ترلاسه کړي او د بروکسل په ناسته کې افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. همدارنګه د افغانستان حکومت په دغه کال کې وارسا غونډه کې نږدې 15 میلیارد ډالرو د مرستو ژمنه ترلاسه کړي. د ملي وحدت د حکومت د چارواکو په وینا د خپل بهرني سیاست په اقتصادي برخه کې هڅه کړې تر څو افغانستان د سیمې په کچه په یوې ترانزیتي او تجارتي لارې بدل کړي. د نړیوالو اړیکو د برخې یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې حکومت په خپل بهرني سیاست کې د بریا ترلاسه کولو لپاره خپلې هڅې کړې دي، خو د چارو د څېړونکو انتظار خادم په وینا هر کله چې هیلې په واقعیت بدل شي او نتیجه ورکړي کولای شو چې ووایو حکومت په خپل بهرني سیاست کې بریالی و.
افغانستان حکومت خپل مسؤلیت تر یو حده پورې ادا کوي، یا حد اقل تیوري په حد کې، یا حد اقل په حد کې چې دوی امکان تلاش کوي. ولې نو دغه ټولو ضد نقیص حالت ته وګورئ، افغانستان په برزخ کې مثال لري نه هم
دې کامیاب دی او نه هم دې ناکام. ټاکل شوی و چې حکومت د هیواد د سیاست د اساسي کرخو طرحه یو میاشت مخکې ولسی جرګې ته ولیږي، خو د جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه دغه طرحه جرګې ته نه ده استول شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې لسویلو ډډه وکړه، سره له دې چې د افغانستان حکومت په کراتو ټینګار کړی چې متوازن بهرنی سیاست لري، خو د چارو شننکي وایي د حکومت په بهرنی سیاست کې باید توازن وي. ناصر شفیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ملي وحدت حکومت باید یو بې پلوه پالیسي تعقیب کړي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
دوستانو یو بلې مسلې ته ورځو. د خوشاله هیوادونو د نړیوال راپور په فهرست کې افغانستان 141 هیواد راغلی دی. د 2018 میلادي کال په دغه راپور کې ناروې په اول او ډنمارک په دوهم کتار کې راغلی دی. تفصیل له سالم محمد صالح خاور.
د خوشاله هیوادونو د سر میلادي کال په راپور کې ناروې په اول کتار کې راغلی، حال دا چې په 2018 میلادي کال کې دغه هیواد څلورم وو. د سږ کال په راپور کې ډنمارک دویم، آیسلند دریم او سویس په څلورم کتار کې راغلي دي. په دغو څلورو هیوادونو کې هغه عمده دلایل چې د خلکو له خوښۍ سره یې مرسته کړې، د خلکو آزادي، سخاوت، صداقت، روغتیا، ښه عواید او ښه حکومتولي شول سوی ده. خو افغانستان چې د فاسودو هیوادونو په کتار کې تر ګڼو هیوادونو مخکې دی. د خوشحاله هیوادونو د سږ کال په راپور کې 141 دی. پاکستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، تاجکستان او قرغیزستان تر افغانستان مخکې او نسبتا په ښه موقف کې دي. د مرکزی افریقا جمهوریت د خوشاله هیوادونو په کتار کې آخري یعنی 1550 دی. افغانستان د 2014 د کال په فهرست کې 1450 وو، خو سږ کال 100 درجه مخکې سوی دی. دغه راز د امریکا متحده ایالات چې په 2014 د کال کې د خوشاله هیوادونو په فهرست کې 14 وو، د سږ کال په راپور کې 14 راغلی دی. د خوشاله هیوادونو اول نړیوال راپور د 2012 میلادي کال په اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو د هغې غونډې په ملاتړ خپور سو چې په لوړه کچه د خوښۍ او هوساینې په هدف جوړه سوې وه. د سږ کال په راپور کې دا نتیجه اخیستل سوې چې کار او مصروفیت هم د خوښۍ عمده دلایل دي. دغه راز ذهني او بدني روغتیا، ټولنیزې اړیکې او په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیاینه هم د خوښۍ مهم لاملونه ګڼل سوي دي.
دوستانو په دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدلو. سمستاروان په سټډیو کې دی او د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف امر کړی چې د تورخم او سپین بولدک لارې د ژر پرانستل شي. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي چې د ملي اردو په مرکز په حمله کې 12 سرتیري او 14 وسلوال سخت دریځي وشل شوي دي. پاکستان او هند د سند اوبو پر لانجې په اسلام آباد کې خبري پیل کړې. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی رئیس جیمز کومی به د دغه هیواد د استازو جرګې د هغې کمیټې غونډې ته حاضر شي چې د متحده ایالاتونو د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه څیړي. او اسرائیل سوریې ته خبرداری ورکړ چې نور د الوتکو پر ضد له خپل هوایي دفاعي سیستم کار وانخلي.
او سپورتي خبرونه بل سهرګل امیرزینه وورو.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د وزن پورته کولو ملي لوبډلې د وزن پورته کولو د نړیوالو سیالیو په 22م پړاو کې 3 د برونز مډالونه ګټلې دي. د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې د رسنیو مسؤلیت ایف محبوبی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه 3 واړه مډالونه شفیق سخی زاده د افغانستان په نوم کړل. د دهای فجر په نوم یا د لسو هیوادونو ترمنځ د وزن پورته کولو دغه سیالي په ایران کې ترسره شوه چې د افغانستان په استازیتوب کې 3 لوبغاړو یو روزونکی او یو هیئت ګډون درلود او پرون مازیګر هیواد ته راستانه شول. په دغه سیالیو کې ایران لومړی او افغانستان او ترکیه پکې دویم او دریم مقامونه خپل کړل. افغان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند لوبډلې سره د خپلې 1450 سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي نن ازادي راډیو ته وویل چې که افغان لوبډله له ایرلند لوبډلې څخه خپله 1400 سیالۍ وګټي نو دغه سیریز به د افغانستان په نوم شي. افغان لوبډلې درې سیالۍ د ایرلند پر وړاندې وبایلله او 1450 سیالۍ به یې سبا ترسره شي. د افغانستان او ایرلند لوبډلو ترمنځ دغه سیریز د کرکټ د نړیوالې شورا په چوکاټ کې ترسره کیږي چې افغان لوبډلې پکې درې شلوره او 2500 سیالی گټلی او یو 500 سیالی بیللی دا. او د هسپانی د لالیگا لیگ په سیالیو کې بارسلونا، اتلتیکو او ریال بیتس لوبډلو خپل سیالو لوبډلو ته ماتې ورکړي. په دغه سیالیو کې بارسلونا 3-2 پر وړاندې والنسیا، اتلتیکو مدرید 3-1 پر وړاندې سوسیا او ریال بیتس لوبډلې 2-0 پر وړاندې او ساسونا لوبډله له مخې لري کړه. همداشان د لاګانس او مالاګا سیالي 0-0 پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دغه سیالۍ پرون شپه ترسره شوې. له ملتیا مو مننه.
سمه شخلاص د رادیو ریټو سره مخکې تر دې چې نړیوال مطالبه تورسو بیا هم د افغانستان د روغتیا په اړه یو مطلب لرو. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د جاپان له سفیر سره د 18.5 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت د مرستو یو تړون لاسلیک کړ. د امیر روغتیا وزیر نن ویلي دی چې دغه پیسې به د توبرکلوز یا نری رنس د کنټرول او ناروغانو د درملنې په برخه کې مصرف شي. سبهون کاکر نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې تر 2010 کال به په افغانستان کې د تبرکلوز یا نری رند ناروغي ختمه شي. د څرګندونې د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د دوشنبه پر ورځ د جاپان سره د 18.8 میلیون ډالر مرستو د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وکړي. شغلی فیروز زیاته کړې چې دغه مرسته شوی پیسې به د تبرکلوز په کنټرول او د یادی ناروغي د ناروغانو په درملنه مصرف شي.
مو تعهد لري کې په جامعه بین‌المللي داریم تعهد دولت
دی وايي هغه ژمنه چې مور نړیوال ټولنه تور کړې پکې د افغان دولت ژمنه داده چې تر 2010 کال پورې به تبرکلوز په افغانستان کې له منځه ولاړ شي. د پدې پورې اړه لري چې په هیواد کې ثبات وي او اقتصاد پیاوړی شي. په دې صورت کې زموږ ژمنه داده چې تر 2010 کال پورې به تبرکلوز له منځه ولاړ شي.
تبرکلوز د افغانستان از بین خواهد رفت.
د ښاغلي فیروز په خبره هر کال د دغه ناروغي لپاره 15000 کسان مرګ ته غاړه ورکوي. د امروختیا وزارت د معلومات لمخې د دغه مرسسیو پیسو ډیر برخه به د تبرکلوز د ناروغان پر درملن مصرف شي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان اساس چې په دغه ناست کې ګډون کړی وویل چې دوی به په افغانستان کې د تبرکلوز د لمنځوړلو په برخه کې د جاپان له خلکو او دولت سره خپل مرسته دوام ورکړي. ویل کېږي چې دغه مرسسیو پیسې د هغو مرستو په دوام کې دي چې جاپان په 2004 کال کې د تبرکلوز د کنټرول او لمنځوړلو په برخه کې له افغانستان سره کړی دي. د تبرکلوز د کنټرول د ملي پروګرام د معلوماتو لمخې په ټول افغانستان کې د تبرکلوز یا نری رنځ د ناروغانو د درملنې لپاره 1903 مرکزونه موجود دي چې درملنه پکې په وړیا ډول ترسره کیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د جاپان سفیر هم هیله څرګنده کړه چې په دغه مرسته شوو پیسو به په تبرکلوز د اخته کسانو کچه ټیټه شي. په افغانستان کې د جاپان سفیر سوجی سوزاکا ویل
امروز ژاپن با افغانستان بر اړایه بیماری توبرکلوز با
دی واینن ژاپن په افغانستان کې د تبرکلوز په وړاندې ګډه مبارزه کوي. دا ویارځای دی چې د روغتیا وزارت جایکا او د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته وکړای شو چې د تبرکلوز ناروغي په وړاندې دغه نوې پروژه په افغانستان کې پیل کړو. په دغه پروژه کې به د تبرکلوز په وړاندې د پرمختللو او نو جاپاني درمل څخه کار واخیستل شي. نری رنځ یا تبرکلوز یو ساري ناروغي ده. ډاکټران وایي هر هغه څوک چې ټوخی تر دوه اونیو ډیر شي باید روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. متخصص ډاکټران وایي چې دغه ناروغي لکه کړي هوا او دود څخه پیدا کیږي چې پر سږو مستقیم اغیز کوي او په هغه هیواد کې چې چاپیریال یې ککړ وي دا ډول ناروغان پکې ډیر موندل کیږي چې افغانستان هم یو له دغو هیوادونو څخه دی. سبام کاکړ، ازادي راډیو کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ټاکل سوی هغه آزاد خبریال او د ازادي راډیو همکار نن په کریمیا کې یوې محکمې ته حاضر کړی سي چې پرې تور پوری سوی چې پر روسیې له خپل خاورې سره د اوکراین د دغې ټاپو وزمې د یو ځای کېدو په اړه یوه انتقادي لیکنه خبره کړې ده. نوریاس نوري تفصیل راکوي.
ټاکل شوی چې د میکولا سیمینا محاکمه نن د کریمیا په مرکز سیمفریپول کې پیل شي. نوموړی په داسې حال کې محاکمه کیږي چې پر روسیې نړیوال فشارونه زیات شوي چې د دغه خبریال په وړاندې چې د مجرم پیژندلو په صورت کې په تر 50 کالو بند محکومېدی شي دوسیه وتړي. سیمینا تورن دی چې په 2015 کال د ازادي راډیو لپاره د کریمیا د حقیقتونو په اړه په ویبپاڼه کې یوه لیکنه خپره کړې چې په هغې کې په کریمیا کې د موسکو لخوا ټاکل شوې اداره د روسیې له ځمکنۍ بشپړتیا څخه په سرغړونه تورنه کړې او هم د اوکراینی فعالانو لخوا د سیمې د بندولو د اقدام ملاتړ کړی و. دغه لیکنه په ویبپاڼه کې د کریمیا د انتخابونو په اړه د روانو بحثونو د لړۍ یوه برخه او د یوې مخکنۍ لیکنې ځواب و. نوموړی نشي کولی چې له کریمیا بهر ولاړ شي او له مرکز سیمفروپول څخه د وتلو لپاره هم اجازې ته اړتیا لري. د هغه د محاکمې د پیل په درشل کې اروپایي پارلمان تېره اونۍ د یوه پرېکړه لیک په صادرولو سره له موسکو وغوښتل چې له 150 زیات د اوکراین هغه اتباع آزاد کړي چې بندیان دي یا په روسیا، کریمیا او د اوکراین په ختیځو برخو کې چې روس پلوه بلتون پالې پرې کنټرول لري نور محدودیتونه وضع شوي دي. په دغه پریکړه لیک کې چې عملي کېدلې الزامي نه دي، له روسیې دغه راز غوښتل شوی چې د میکولا سیمینا په ګډون چې د ازادي راډیو لپاره د ژورنالیستیک کار په خاطر محاکمه کیږي ټولو دغو کسانو ته اجازه ورکړي چې آزادانه تګ راتګ وکړي. واشنگتن هم تیره اونۍ له روسي چارواکو غوښتي وو چې د ښاغلي سیمینا په وړاندې جعلي تورونه لرې کړي او هغه او نور اوکراینیان چې د روسیې لخوا په سیاسي دلایلو نیول شوي آزاد کړي. اروپایي اتحادیه او متحدو ایالتونو د روسیې لخوا د کریمیا د الحق د درېیمې کلیزې په ترڅ کې دغه انتقادونه پر روسیې کړي دي. روسیې د اوکراین دغه ټاپو وزمه په 2014 کال له خپلې خاورې سره یو ځای کړه چې اوکراین، واشنگتن او د ملګرو ملتونو سل غړي هیوادونه یې غیر قانوني بولي. د کریمیا لپاره د روسیې لخوا ټاکل شوې پخوانۍ لوی څارنوالي ناتالیا په کولونسکایا چې سیمینا ته یې دوسیه اچولې او اوس د روسیې د پارلمان غړې ده، د ازادي راډیو د کریم ویبپاڼه تورنه کړې وه چې د ورانکاري او افراطیت اعمالو ته توجیه ورکوي او قومي کرکه راپاروي. خو سیمینا د تېرې میاشتې په وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ شواهد نشته چې د دې کوم جرم کړی وي، ځکه د کریمیا موقف تر اوسه روښانه نه دی آن د روسیې د فدرېشن په چوکاټ کې.
یو بل راپور مو د پناغښتونکو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو سره له دوشنبه د هغو پناغښتونکو د ګوتو نشانونو اخیستلو پروسه پیل کړې چې د استرالیا سواحلو ته څیرمه د آرام سمندر په جزایرو کې ساتل کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ موافقه وکړه چې د مخکنی ولسمشر باراک اوباما تعهد ته د درناوي لپاره هغه 1250 تنه پناغښتونکو ومني چې استرالیا ته د داخلېدو مخه نیول شوې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
د امریکا د کورنی امنیت وزارت افسرانو د آرام سمندر په ناورو ټاپو کې د پناغښتونکو د بایومیټریک اطلاعاتو ټولولو پروسه پیل کړه. دا کار د دې لپاره کیږي چې وکتل سي آیا دغه پناغښتونکي په بل پړاو کې په امریکا کې د اوسېدو اجازه ولري کنه. د مهدی په نامه د یو پناغښتونکي د هغه سند لمخې چې اسوسییټډ پریس اژانس ته یې هم کاپي په لاس ورغلی، د بایومیټریک په دغو اطلاعاتو کې د پناغښتونکو د ګوتو نشانونه، د وزن او قد اندازه شامله ده. مهدی چې نه غوښتل په امنیتي لحاظ خپل تخلص څرګند کړي، ویلي دا چې د ارزونې پروسه به څومره وخت ونیسي څه ورته نه دی ویل سوي. دا مهال امریکایي چارواکي هغو کورنیو ته چې د نورو په ټاپو کې دیره دي د کتنې وخت ټاکي. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړی چې په دې باب یې د امریکا د کورنی امنیت له وزارت او د استرالیا د کډوالو او سرحدي خوندیتوب د چارو له وزارت سره تماس نیولی، خو هغوی تر اوسه په دې اړه خپل نظر نه دی ورسره شریک کړی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په وروستیو کې موافقه وکړه چې د مخکنی ولسمشر باراک اوباما تعهد ته په درناوي به دغه 1250 تنه پناغښتونکي ومني. استرالیا خپل خاورې ته د دغو پناغښتونکو د داخلېدو مخه نیولې ده. دغه پناغښتونکي د استرالیا سواحلو ته څیرمه د آرام سمندر په ټاپوګانو کې ساتل کیږي. استرالیا ناورو او پاپوا نیوګینی ټاپوګانو ته پیسې ورکوي، څو تر 2000 زیات نور هغه پناغښتونکي چې د افغانستان، ایران او سریلانکا اتباع دي وساتي. د بشري حقونو ډلو د دغو پناغښتونکو د ساتنې پر شرایطو انتقاد کړی دی. د استرالیا د کډوالو د چارو یو مقام درې اونۍ مخکې د خپل هیواد د مشرانو جرګې یوې کمیټې ته ویلي و چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت افسران د دغو پناغښتونکو د بررسۍ د پروسې د پیل لپاره د لوړ رتبه چارواکو اجازه ته په تمه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې د دوه مرحلهی پروسې په لړ کې اوله پروسه په دغو جزایرو کې د لومړنیو مرکو په ترسره کولو سره پیل کړې ده، څو ډاډ ترلاسه سي چې د امریکا مهاجرت ته کاندیدان واقعي پناغښتونکي وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دغو پناغښتونکو په باب له استرالیا سره دغه موافقه بې معنا بللې وه، ځکه نو لا هم په دې اړه چې دا موافقه به عملي سي کنه شکونه سته.
او روسي مطلب دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له خپل پلویانو سره په یو لاریون کې ګډون وکړ. د پاتینسي ایالت کې خپل زرګونو پلویانو ته ویل چې په امریکا کې د ولسمشری پر مهال هر څه سم دي. ملالی بشیر نور چې زیات راکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل پلویانو ته ویل چې د خپل ولسمشری پر لومړی 500 ورځو پر مهال یې تر بل هر ولسمشر ډیر کار کړی دی. ټرمپ د ټنسي ایالت په نشول کې ویل چې په امریکا کې د ولسمشری پر مهال هر څه سم روان دي او د غیر قانوني پناغښتونکو د مخنیوي لپاره تر مهال ویش ډیر مخکې اقدامات کړي دي او د روغتیايي خدماتو په نوې پلان په چټکۍ سره کار کوي چې د په وینا د خلکو لپاره ډیر مهم دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور په وینا د فدرال قاضي پر وړاندې هم خبري وکړي چې امریکا ته د اووم مسلمانو هیوادونو د اتباعو د سفر لبندیز سره یو ځل بیا مخالفت ښودلې، خو د خپل پلویانو ته ډاډ ورکړ چې دی به دغه قضیه سترې محکمې ته یوسي او وبه یې ګټي. له ټنسي څخه واشنگټن ته پر لار ټرمپ له خبریالانو سره خبرې وکړې او ویل موږ ډیر ښه لاریون وکړ، ډیر خلک وو، ډیر زیات خلک وو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې ټرمپ ویلي چې دی به دغه غونډو او لاریونو ته دوام ورکړي او په هرو دوو اونیو کې به په ورته لاریون کې ګډون کوي. د ولسمشری د کمپاین پر مهال ټرمپ له خپلو پلویانو سره مستقیمي خبرې کولې. اسوسییټډ پریس لیکي چې ټرمپ په داسې غونډو کې له خبرو انرژي اخلي چې خلک د خبرو ته خوشحالیږي او خبرې خوښوي. راپور وایي د چهارشنبې په شپه داسې ښکارېده چې ټرمپ بیرته د کمپاین وختونو ته ګرځېدلی وي. د خپلو پلویانو ته وویل زه بل ځای نه غواړم اوسم، بلکې غواړم نن له تاسو سره یم، زموږ د هیواد د زیارکښو خلکو سره. ټرمپ په پام کې لري چې نن شپه په یوه بل لاریون کې د ګډون لپاره لویزیانا او کنټاکي ایالتونو ته هم ولاړ سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې دغه لاریونونه د ټرمپ د کمپاین کمیټې لخوا پر مخ وړل کیږي چې تر اوسه فعالیت کوي.
زموږ غله ازادي رادیو ری دوستانو په دې راپور سره ورسیدو د خبرونې ورسته یو شیبوته 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لمړی به د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي رادیو ګټ 19 پروګرام او ورپسې د انصاف په لټه کې پروګرام اورېدلای شئ. ملتیا مو کوي
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، نن د نوي زیږیدلو ماشومانو په ساتنه او د ناروغیو پر وړاندې د وقایې په اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد امین دی. په پیل کې تاسو په دې خبرې وکړئ چې په افغانستان کې د نوي زیږیدلو ماشومانو وضعیت په څه ډول دی؟
د نوي زیږیدلو ماشومانو دوره چې د ژوند لومړنۍ اته ویشت ورځو څخه عبارت دی، دا چې دا یوه ډیره مهمه، حساسه او د کوچنیانو لپاره تقریبا سرنوشت ټاکونکې دوره ورته ویلی سو. علاوه د دې نه چې دی د کوچنیانو د مړینې کچه که موږ چیرته وګورو، نو هغه د نوي زیږیدلې په دې اته ویشت ورځو کې بیا خصوصا په اول هفته کې زده ډیره زیاته ده. افغانستان بدبختانه د نړۍ یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د نوي زیږیدنو د دورې د مرګ یا د مړینې کچه پکې زیاته ده، ګرچې په دې وروستیو وختونو کې خوشبختانه د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې ډېر ښه پرمختګونه ترسره شوي دي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په اوله اونۍ کې ماشومان ډېر مړه کېږي، کنه علت یې څه کېدلی شي؟
اول دا ده چې د ولادت څخه د مخه او د ولادت په وخت کې هغه ستونزې دي چې ماشوم یا نوی زیږیدلی کوچنی ورسره مخامخ کېږي. د بېلګې په توګه باندې کوچنی د ولادت نه وروسته پرز مثال سا یا هغه نفس اخیستل څه دی نشي کولی، چې په دې توګه باندې د کوچني مغز ته اکسیجن نه وینه په ښه توګه
ولې نفس نشي اخیستلی.
ځینې مشکلات داسې وي چې هغه مخکې له دې چې ولادت صورت نیسي ماشوم د یو مشکل سره مخ کېږي. فرض مثال داخل د رحمي حیات کې ماشوم ته د وینې جریان قطع کېږي، د مور د بیماریو له وجې نه کېدلی شي، د کوچني د بیماریو له وجې نه کېدلی شي. نو کله چې ماشوم تولد سي خپله تنفس نسي اخیستلی، کومک ته ضرورت لري. په دې صورت کې چې د مغز ته وینه صحیح نه رسېږي، چې د حالت اسپکسیا ویل کېږي،
یعنی د مور په ګېډه کې څکلې وي، دا تکلیف ورته پیدا کېږي.
کله د ولادت په وخت کې دغه تکلیفونه چې پیدا کېدلی شي او د ولادت نه پورن وروسته هم کېدلی شي دغه تکلیف.
نو څه باید وشي مخکې له ولادت نه چې ماشوم نړۍ ته رسي، کنه کوم تدابیر ونیول سي چې بیا ماشوم دغه کومې ستونزې تاسو یاد کړې په دوه اختنۍ؟
مخکې له دې چې ماشوم نړۍ ته راشي، کم از کم یو مور د بارداري په وخت کې څلور ځله باید نږدې صحي کلینیک ته باید مراجعه وکړي، او د غین علاوه ځینې لکه د ټیټانوس واکسین باید واخلي، او په دې دوران کې مور باید ښه خواړه واخلي لکه سبزیجات، میوجات، غوښه او داسې نورې غذاګانې باید واخلي. بله مهمه خبره دا ده چې په دې دوره کې د کورنۍ باید د ولادت لپاره د آمادګۍ لپاره یو پلان باندې باید کار وکړي، چې په کومه کلینیک کې باید موږ ولادت ترسره کړو، د هغې لپاره یو اندازه پیسې جمع کړي، د هغې لپاره د ترانسپورټ او د وسیلې انتظام وکړي، د یو کس انتظام وکړي چې هغه د مور سره د ولادت په خاطر باید لاړ شي. هلته
یعنی هر ډول آلاته باید آمادګي ولري،
هر ډول آلاته باید آمادګي ولري، مخکې له مخکې نه، هم د مور د ژوند ژغورنو په خاطر باندې، هم د ماشوم د ژوند ژغورنو په خاطر.
یو خبر تاسو مخکې یاد کړه، هغه دا ده چې دوی مخکې له ماشوم نړۍ ته راسي باید څلور ځله ډاکټر ته ورسي، کنه؟ اغه کسان چې خپل میرمنې نور ولی ډاکټر ته، خپل میرمنې نيزي غوته تاسو څه وایي؟
که چیرته دوی هلته لاړ نه سي مراجعه ونه کی، هم دغه د کوچني مور ژوند په خطر کې مواجه کیږي، او هم دغه کوچنی چې دنیا ته راځي سالمیت په خطر کې مواجه کیږي. نو د ماتره نه غوښتنه او مشوره دی طبيب صفات باندې داده شي، دا د دوی د مور او د ماشوم د دواړو لپاره ډیره ضروری ده چې دوی نږدې کلینیک ته مراجعه وکړي ترڅو د دې واقعو مخنیوي وشي.
اغه ماشومان چې مخکې له وخت نه نړۍ ته راځي، کنه هغه باید په څه ډول حالت کې وساتل شي؟
اول خو ډیره مهمه خبره دا شاید چې ولادت باید سده په صحی کلینیک کې ترسره شي، او یا که پر مثال کله په کور کې ترسره کیږي، د یو صحی کارکونکو د کومک تر لاندې باید ترسره شي. اولین کار د ټولو کوچنیانو لپاره چې کله پیدا کیږي، چې ډیره زیات مهمه خبره ده، هغه باید پاکټ کې په واسطه باندې زر تر زر وچ کړل شي ترڅو د یخنۍ نه جلوګیری وشي، او یو بل پاکټ کې باید موجود وي چې په غبنې ماشوم پاورن او پیچل شي. بل شی چې ډیر زیات مهم ده، د ماشوم هغه د نو قطع کول دي، چې هغه ماشوم چې د میکروب کیږي، نو لاسونه باید پاک صابون باندې ومینځل شي، د پاکې پاکې په واسطه باندې د هغه قطع شي، او د پاک تار په واسطه باندې د وټړل
شي بل ډیر مهم شای چې د هغه داده سي مشوم ته پاورن باید پاول نیم سات کې د شوده شروع سي او کدا سي د مور سره د پوسټ کې سره تماس ورکول سي د مشوم د یخیدونه سي د شای د جلوګيري کوي دین علاوه بل مهم قدم ادا د چې هغه باید مشوم چې د زر تر زر سي کلینیک تلار سي واکسین باید د تر سره سي خصوصا بیا هغه مشوم چې تاسو پختنه وکړي چې مخکې وخت نه تولد کیږي دغه مشومانو ستونزې د دې ډیر زر دوی یخیږي نو ډیر زر باید دوی د ګرمیدل لپاره باندې تنظیمات وسي هر وخت د مشوم ته مور لاس وروړي مخکې لاسونه باید پاک صابون باندې ومینځي تر څو د میکروبونو نه مخنیوي وسي او بل دا د مور شوه دی باید ورکړل سي کم از کم تقریبا 12 ځله په څلور ساعتونو کې باید مشوم ته شوه دی ورکړل سي هر 2 ساعت بعد د خنی په مقابل کې ډیر زیات دی حساس دی او تاق باید مناسب او ګرم وي بل دا د اتاق باید پاک وي
د دې لپاره چې نوي زیږیدلي مشمان په ناروغي باندې اختن سي کوم کارونه ډیر زیات ضروري دي
د خطر علامې د سپیغه باندې باید مورګان پوښي سي کوم د خطر علامې په کوم حالت
کې علامې کوم کې دي سي
دا علامې ډیر زیات مهمې دي د خطر علامې کله چې یو ټپل کوم جدي ستونزه ورته پیدا کیږي نو هغه ځینې علامې لځان نه خي
مثلا
نه خي لځان نه خي فرض مثال اولین شاید دا سي ټپل تدرو دل پرې دي دا ډیر مهم علامه ده بل دا د سي ماشوم سوس سي مخکې خصې په لاسونو خورول او ماشوم سي د سوس سو به حالت په لاسونو خورول کم کړه بل دا د سي ماشوم تبکې یا حساسيږي بل علامه دا سي کېدل سي مشوم زیړ سي پر مثال په لاسونو پورې د زیړوالې سي د رخکته سي د دین علاوه په پوسټه کې ځینې شرکی دانې پیدا کېدل یا د سترګونو سي د ځینې شرکی پرازات راتلل په اورن کې چیرته دغه نه خې مور په مشوم کې وویني نو باید سي د نګدي کلینیک یا ډاکټر ته مراجعه وکړي ترڅو د بيماري د شدت نه مخنیوي وسو د مشوم سره مرسته وسي
په ځینو کلیوالو سیمو کې کله چې مشوم نړۍ ته راځي رانجه اخلي سترګې په تورې دلته په دورو زمي یو خط کش کوي یو خط سل کالف غوندې پتندي ورته کش کوي حال دا چې مشوم ډیر زیات نازک دی دا کارونه څنګه دي
دا کارونه داسې کارونه دي چې د مشوم په zarar باندې دي خصوصا ما باید ته اشاره کړې وای کله چې د مشوم په نو باندې ځین خلک د ایری اچوي یا نسوار پچوي یا ځین نور شانه چوي دا یو ډیر غټه وجه ده چې د میکروب یا د انتان لپاره زمينه مسايده پسترګو کې د رانجو استعمال یا د وړو باندې پکول د سدي چې مشوم ته د غټ په ځای باندې zarar رسول سي نو د داسې سيزونو نه باید مخنیوي وسي
دوی وای چې کله سترګې پټورې کو بیا سترګې رقم خامي پخېږي یا مثلا په ورځ باندې قلم کش کې یا رانجه کش کې د دې لپاره دوی وای چې ورځې بیا د سټوري راځي دا خبرې څومره مناسب دي سعید نه دي
د اتبابت نظر د غشان چې د کوم خاص غنه لري اتبابت د سره سره موافق نه ده اگر سې د رانجو وهل پوري زبانه به کوم خاص خبره نه وي چې ډیر zarar مشوم ته ورسې لیکن سترګو کې د شانو استعمال کول سي هغه اتبابت لګانه خنه دي او مطالعه نسته ده چې ثابت سي د خلکو مغه رواجونه دي د خلکو مغه افکار دي او د ماهله ده چې په کې تغییر راسي او دوی هغه څوک چې دوی د نوې زګیدل مشوم په خیر باندې وي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب
خیر تاسو نه مننه
انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شام دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازری په ویډرای کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی
ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیندیم بیا هم د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونه وخت را ورسید په دې خبرونه کې مده پکتیا ولایت د اریوب زازو د ولسوالۍ د یو وسیدونکو عبدالرؤف زازی ستونزې راخسته ده د وی پراتون کې کال کې د دی ول سوالې لپاره د سواد د زده کړې پروګرام په پام کې نیول شوې و خو د په هنه وزارت دغه ول سوالې د سواد د زده کړې د پروګرام له لیسته ایستلې ده دا به هم ووري چې افغان چارواکي په دې اړه څه وایي پام ورته راړو
د انصاف پلټکه
اورورستانو څخه د کوم ځای نه د تماس نیولې
مانو ماو دروب زازای ده د فاکټیا ولایت مربوطه اریوب زازی ولسوالۍ نه در سره اړیکه نیولې ده
ستاسو مشکل څه ده
زموږ مشکل د ولایت په سطح دی یو فرصت چې هغه دی ایلی پروګرام ده چې د یونسکو له خوا نه حمایه کیږي چې دا په ولایت او مرکز کې تطبیقیږي د سواد مزه په بخش کې. دغه پروسه اولنۍ ځل ده چې مربوطه عریبزاده ولسوالۍ ته مونږ غوښتنه کړې ده او منظور شوې ده.
نو کله به پیل کیږي؟ ده
د مونږ امیرت د شفایي امر فاساس چې مونږ ته شفایي امر وکړ چې تاسو سروې وکړئ دغه شعباتو یا کورسونو د سواد مزه او په خپل ولسوالۍ کې په هر ځای په هر کلي ناحیه کې دا چې مونږ سروې وکړه او بدبختانه یو پیغام چې ورځ سره ته ورسېدو مونږ د امیرت د خوانه چې د سادمزۍ امیرت د په پکتیا ولایت کې چې دغه فروسه اوس بیرته یوسخان پکې راپورته شوې ده د معینیت د سادمزۍ له خوانه مرکز کابل او دغه فروسه بیرته مسترد شوې ده. یو تعداد دغه فروسې کوم شبات چې دي د کوم نور ولایتو ته حواله شوې دي او پکتې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په نظر کې نیول شوی دی. نورې ولسوالۍ په پلان کې نشته. دا چې عریبزازي ولسوالۍ، احمد آباد ولسوالۍ او په خپله مرکز ګردیز دا درې سره په پلان کې وو او منظوري شوې وه. بیرته د بدبختانه یو خبر له وجې چې عریبزازي او احمد آباد دا ولسوالۍ مسترد شوي دي.
پوخام دا پروګرام په ولسوالیو کې تطبیقېده؟
دغه پروګرام په نورو ولسوالیو کې تطبیق شوی دی که شرع سمکنۍ ولسوالۍ او بعضي نورو ولسوالۍ.
نو دا ولې مسترد شوی؟ تاسو پوښتنه ونه کړه.
د دې پروګرام چې مونږ خپل امیرت سره په اړیکه کې شو د خپل مربوطه امیرت د خولې نه راته ویل شول چې دا مونږ امیر صاحب په معنی د سواد مزه کې کوم کارمند د سواد مزه سره فکر کوم د دوی خبرو په تایید سره یو څه ستونزه کوم کارمندانو ترمنځ دوی راغلي و. په دې اساس ورسته دغه پروګرام د پکتیا ولایت دغه منظور شو او دوه ولسوالۍ دا هم مسترد شو.
دغه پروګرام په درې ولسوالیو کې تطبیقېده؟
دغه پروګرام خو باید په ټول ولایت ټول ولسوالۍ کې باید تطبیق شي ځکه چې ټول ولسوالۍ ورته ضرورت لري او دا څوارلس ولسوالۍ ټول اسناد او کوم هغه چې شی وه دا ټول هر څه خلاص شوي وو له ولایت مقام نه د ولایتي شورا نه مرکز ته صادر شوي وو. دا چې وروسته دا اوس په دغه مخکې میاشتو دغه چې وه د یهود نه د وړاندې میاشتې کې دومره یوه خبره شفایي خبر راغلو د امیرت د سواد مزه نه چې دغه پروګرام اوس درو ولسوالۍ ته مونږ ته د معینت نه ایمیل شوی دی که دوی ته کوم شفایي تلیفون د لارې خبر ورکړل شوی وو چې هغې کې یو پخپله د مرکز ګردیز ولایت پروګرام په نظر کې نیول شوی دی د معینت د سواد مزۍ له خوا نه یو د عریب زازۍ ولسوالۍ او یو د احمد آباد ولسوالۍ.
د دې دوو ولسوالیو خلک لیواله دي غواړي چې دغه پروګرام تطبیق شي. هلته
ما خبرې کړي دي د دغې منطقې له خلکو قومي مشرانو سره انکشافي شوراګانو سره خلکو سره چې هغه مطلب د دولت په خلاف کې ولاړ دي انشاءالله هغه هم ډاډ راکړی دی چې دې عام المنفی کوم هغه چې دي پروسې په دې کې مطلب چې عامو خلکو ته نفع رسېږي هغې کې مونږ هېڅ ستونزه نه جوړوو انشاءالله دې ډاډ درکوو ور سره په فعالولو کې در سره مرسته هم کوو. دغه ډاډ هم راکړل شوی دی په دې کې هېڅ ستونزه نشته انشاءالله.
نو ستاسو وروستۍ غوښتنه څه ده؟
زمونږ وروستۍ غوښتنه دا ده چې زمونږ دغه ستونزه او دغه غوښتنه د محترم وزیر صاحب معرف په وړاندې هغه شي کېښودل شي چې دا څه علت دی د دې میرې مور سلوک باید په هېڅ ادارو کې په هېڅ ارګان کې باید ونه شي.
بس دا ستونزه به ورسو د پوهنې د وزارت مقاماتو ته به یې ورسو.
تاسو څخه یوه نړۍ مننه کوم علامه ژوندي لره.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مده پکتیا د والی لویاند خاغلی عبدالله حسرت سره شریک کړه. د پکتیا په ولایت کې د لیک لوست د زده کړې پروګرام څنګه دی؟
د 1499 کال نمخ کې هم یعنی د 1599 په لړ کې هم د سواد موزي برنامو جریان درلود او د 1599 کال لپاره د پکتیا مرکز ګردیز لپاره د پوهنې وزارت د ال پی پروګرام یا برنامه لاندې 50 ټولګي منظور شوي دي چې 1050 نفره به له لارې زده کړې ترلاسه کړي. موږ هڅه کوو له وزارت سره په جریان کې یو تر څو دغه د سواد آموزۍ برنامه د مرکز نه علاوه ولسوالیو ته هم وغځول شي. هڅه مو دا ده چې 15 ولسوالۍ په دې کال کې د دې تر پوښښ لاندې راشي ځکه چې د مرکز په نسبت ولسوالۍ زیات اړتیا لري چې د سواد موزي د برنامو نه مستفید شي.
جناب حسرت صاحب د پکتیا ولایت نه یو وطنوال ټلیفون کړی چې دغه کال ته درې ولسوالۍ په نظر کې وي. مونږ ورته سیمفون هم جوړ کړ، خلک هم تشویق کړل او تدابیر هم ورته ونیول، لیکن د پوهنې وزارت دغه څو ولسوالۍ دغه لیست نه ایستلي. د دې علت څه شی دی؟
تر څو پورې چې زه خبر یم د پوهنې ریاست او پخپل د ولایت مقام هیڅ کله هم په دې مسلې په جریان کې نه دی پاتې شوی چې دوی د چاته یا وعده ورکړې وي
چې په ولسوالیو کې د سواد موزهي برنامه تطبیق شي. یوازې د مرکز لپاره 50 ټولګي د ایل پی برنامه لاندې منظور شوې دي، خو زموږ هڅه دا ده چې ولسوالۍ تر پوښښ لاندې راشي. خو موږ بشپړه هڅه کوو تر څو په ولسوالیو کې 15 ولسوالیو کې د سواد موزهي برنامې لاندې
حسره سپدی سکه هغه اقدامات شوی لیستونه برابر کړي وزارت تم سپارلې دي.
بالکل، د پوهنه ریاست د پکتیا پوهنه ریاست لاره حکومت ولا سوالیو کې چې ډیر اړتیا لیدل کېږي د پوهنه بهیر یو څه ټکنای دی، موږ هغه ولا سوالی پیشنهاد کړی دي تر څو په دغه ولا سوالیو کې خلک چټک زده کړو او یا د سواد موزهي برنامو ته لاسرسی ولري.
په دې اړه د پوهنې وزارت د سواد د زده کړې مرستیال سردار محمد رحیمی هم ژمنه وکړه چې د شته ستونزې اوارې ته به هڅې وکړي.
مو تلاش مې امید کې انشاءالله در واقع در همه ولسوالی هایی که مردم آمادگی دارن باز همین کورس ها دایر شود. ولی خب خواهش ما میست که مسئولین ولایتی به خصوص در بحث معارف همو وقتی تایم بندی که میشه یک مهلت داده میشه که در اون مهلت لیست های خود روان کنند، سر موعد روان بکنند تا یه مشکلات وجود نیاید.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني لارې موجودې وي له موږ سره یې شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي رادیو لوونه تر وو.